دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ته د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د بهیر د چټکتیا لپاره د کرونا د وایرس د وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر پله کړنلاره بدل کړې ده چې مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او راکړه ورکړه چټکه سي صادق خان د چهارشنبه پر ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې ورسته لدی به په هغه کړنلاري باندې عمل ونیسي چې لمخې د تورخم چمن سپین بولدک په بندرونو د لاریو ډرایوران د کرونا د وبا د خپرېدو د اندېښنو له امله بدلېدل چې دې کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ بهیر ورو کړی وو د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند د احتمالي کاندید جو بایدن او دغه مرستیاله کاملا هیرس د چهارشنبه په ورځ په ګډه خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ کاملا هیرس 55 کاله عمر لري او د کالیفورنیا د ایالت څخه د سنا استازي ده او لومړی تورپوستي میرمن ده چې د امریکا په تاریخ کې د دومره لوی څوکۍ لپاره ټاکل کیږي جو بایدن یو ټویټ کې ویلي چې دا زما لپاره د افتخار ځای دی چې دا اعلان وکړم چې ما کاملا هیرس چې یو زړوره مبارزه او د هیواد ښه خدمتګار ده د خپل مرستیال په توګه ټاکلې ده هاریس د کالیفورنیا په اوکلند کې زیږیدلې ده هغه د یو ماجر لور ده چې پلار یې د جمیکا او مور یې هندۍ وه د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما هم د نورو امریکایي سیاستوالو تر څنګ د هاریس د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی د یونان صدر اعظم کریاکوس کټاکس د چهارشنبه په ورځ ترکیه ته خبرداری ورکړی چې د مدیترانې په ختیځ کې د انرژي سرچینې پیدا کول یو حساسه معامله ده او خبرداري څرګند کړي چې د ترکیه د اقدام د یوې پوځي پیشي سبب کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوشنبه د ورځې راسي تشنج د لاغ ورسته زیات سو چې انکرې د څېړنې پر مخ یو کشتۍ چې د ترکیه سمندري ځواکونه هم ورسره مل دي دغه سیمې ته استولي ترکیه ویلي چې د مدیترانې بیرې په ختیځو برخو کې د انرژي د سرچینو د پیدا کولو لپاره سروې پیل کړي د ترکیه د انرژي وزیر فتی دومنز د چهارشنبه پر ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د باریز واکونه یو کوشتۍ د جیولوژیکي سروې لپاره د غسیمې ته رسیدلی او د بهر لاندې د اکسونو اخستل پیل کړی دی ښاغلی دومنز دا هم ویل دی چې کوشتۍ 1500 کیلومتر لاندې د اوبو تل ته کیبلونه هم چته کړی دی ترکیه په دغه سیمه کې د تیلو او ګازو سرچینې لټوي یونان د ترکیه د اقدام غندل دی او غوښتي دی چې خپل کوشتۍ د سیمې نه وباسي د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو وای ادارې په 2019 کال کې پر سعودي عربستان د امریکا د وسلو د پرولو په مسله هرڅه په جدي توګه څېړلې دي د امریکا د بارنو چارو وزارت د څار ادارې د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې یاد وزارت په سعودي عربستان د وسلو د پلور په معاملہ په یمن کې د ملکی وګړو تلافات په بشپړه ډول څېړل نه دي د امریکا متحدالاتو کانګرس په سعودي عربستان او یو شمیر نورو هیوادونو د امریکا لخوا د وسلو د پلور پریکړې چې مجموعي ارزښت یې 8 میلیارد امریکایي ډالر کیږي د څېړنو غوښتنه کړې ده د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد د چهارشنبه په ورځ د امریکا لخوا په دغه هیواد وروستي اقتصادي بندیزونه غندلې دي او ویلي دي چې د امریکا د دې اقدام له مخې له جنګ او اقتصادي بحران سره مخ دغه هیواد به د نورو مشکلاتو سره مخ سي بشار الاسد دا خبره نوي پارلمان ته چې د جولای په میاشت کې انتخاب شوی کړی ده د پارلمان دغه غونډه د جمهور ریاست په دفتر کې وسو ځکه چې د کرونا وایرس له وجې ټولنیز واټل مراتول وو اسد وویل چې د سوریه د خلکو سا بندول جاری دي د غنیوي بندیزونه د امریکا د سیزر قانون پر اساس د جون د میاشتې راسي عملي سوي دي چې هدف یې د اسد د حکومت د ثبات مخنیوی دي که څه هم دغه حکومت له تیرو 9 کالو په جنگ کې زیاتره سیمه چې د لاسې ورکړې وه بیرته نیولې ده د سوریه په کورنی جنگ کې چې د 2018 کال راسي جاری دي تر اوسه 3,30,000 کسان مړ دي او اوس مهال د بشار الاسد حکومت د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی د اژانس فرانس پریس د راپور له مخې د لبنان جمهور رئیس مشال اون ویلي د بیروت ښار د اګست 14 په لوی چاودنه کې د 15 میلیارد ډالرو څخه زیات مالی تاوان رسیدلی دی هغه وویل چې لومړی اټکلونه ښیي د دغه چاودنې وروسته د 15 میلیارد ډالرو څخه زیات تاوان اوښتی دی هغه دا خبره د اسپانیې باچا سره په یو ټلیفوني خبرې کې کړې ده چې ورسته دغه د دفتر رسمي ټویټر اکاونټ هم خبره کړې تیر اونۍ په بیروت کې زوروره چاودنه وسوه چې لږ تر لږه 150 کسان پکې وژل شول او د 6000 څخه زیات زخمیان شول د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د یو تازه پریکړلیک متن خپور کړی چې له مخې د نامعلوم وخت لپاره په ایران د وسلو په پلورلو بندیز لګول کیږي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په ملګرو ملتونو کې دا اقدام د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د حکومت لخوا په ایران د فشار راوړلو تازه هڅې دي. ټاکل شوی چې د همدې راتلونکي جمعې په ورځ په دې پریکړلیک رایګیری وشي او روسیه او چین چې د ایران ملګری دي د امنیت په شورا کې د پریکړلیک د رد کولو یا ویټو حق هم لري. ممکن چې دغه پریکړلیک به رد کړي. په همدې حال کې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي که دا پریکړلیک د امنیت په شورا کې منظور شي د ناوړه عواقبو مسؤلیت به یې د هغوی په غاړه وي چې دا پریکړلیک یې پیل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د امریکا د پریکړلیک د مسودې خپرول غیر قانوني اقدام بللی او ډاډ یې ښودلی دی چې د امنیت په شورا کې به ونه منل شي. ملګرو ملتونو په 2010 کال کې چې د ایران د اتمی پروګرام پر سر جنجال روانو په دې هیواد د غټو وسلو په خرڅولو بندیز ولګاوه.
او ملګرو ملتونو وایي چې سیلابونو په یمن کې په تیرې یوې میاشتې کې شاوخوا 102 کسان مړ کړي دي. چارواکي وایي چې سیلابونو په ټول یمن کې د خلکو کورونه وران کړي او یو شمیر تاریخي ځایونه هم وران کړي دي چې د ملګرو ملتونو د تاریخي ابداتو په لیست کې وو. په یمن کې د 2014 کال راهیسې د هوتسي شیعه یاغیانو او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. ملګرو ملتونو د سیلابونو د راتګ نه وړاندې هم ویلي وو چې په یمن کې بشري وضعیت تر ټولو په ناوړه حال کې دی او دې سیلابونو د خلکو کړاوونه څو چنده زیات کړي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د پاته 400 طالب زندانیانو د خلاصون د فرمان تر لاسه کولو کې ورځې تیریږي، خو لا هم حکومت نه د پډاګه کړی چې تر دې مهاله له دغو زندانیانو څومره آزاد شوي. د دغو بندیانو له خلاصون سره سم باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل سي. که څه هم افغان پلاوی وایي چې له طالبانو سره خبرو ته پوره تیاری لري، خو معلومه نه ده چې کله به د خبرو لپاره دوحې ته سفر پیل کړي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
ورسلاغه چې افغان حکومت د سولې مشورتي لوی جرګې ورسته د طالبانو د 400 بندیانو د آزادولو پریکړه وکړل او اوس دغه پروسه روانه ده. حکومت وایي چې د طالبانو سره د مذاکراتو د پیل پر وړاندې ټول خندونه د منځ ته لیدي. حکومت وایي چې پلاوی تیار دی چې په نږدې ورځو کې دوه د سفر وکړي او د طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
مذاکرات به د بندیانو د خلاصون د بهیر له پاتې رسیدو وروسته پیل شي، ځکه دا بهیر اوس هم روان دی. تاسو خبر یاست چې د 400 طالب زندانیانو د خلاصون په اړه ولسمشر فرمان ورکړي. هر وخت چې دا لړۍ پوره شو، موږ مذاکراتو ته ځو.
ځینو سرچینو ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات به تر 400 ورځو په دوحه کې پیل شي. تېره شپه افغان پلاوی ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او ویلی دی چې دوی به په یو ژغ د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب ځي او د دوغ ارزښتونو دفاع وکړي.
د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی به په یووالی او یو خپلو مذاکراتو ته لاړ شي. د افغانستان شریف و خلکو ته ډاډ ورکوو چې د دینی او ملي ارزښتونو دفاع وکړو.
دلته بیا د سولې لپاره د ځوانانو د ملي اجماع تر نوم لاندې د افغانستان له بیلابیلو سیمو او بیلابیلو ټولنو څخه ځوانان راغلي او د سولې د پروسې په اړه خپل اندېښنې، نظرونه او وړاندیزونه د حکومت او د سولې د برخې له مسؤلینو سره شریکوي.
وکولای شو ارتباط د ځوان طالبانو او د غیر ځوان طالب ځوانانو ارتباط او چینل او همکاري رامنځته کړو تر څو اجتماعي سوله یو ځای د رسمي سولې سره ترلاسه کړو.
یعنی ستاسو موخه دا ده چې دغه هیئت چې ځي د دې تر څنګ د ځوانانو ناستې او غونډېم جوړې سي د طالبانو د افغان اړخ ترمنځ؟
بالکل، یو د غوښتنو نه دا ده چې موازي مذاکرات ولیرو په ټیټه کچه چې اول د غو په خاطر اوربند ضرورت شته چې ځوان فعالین وتوانی او نقاط تورستیږي چې طالبان کنټرول لاندې وي د هغو د ځوانانو سره مذاکرات ولیري او په عین حال کې طالب ځوانان چې هغوی اوس په مخالف جبهې کې جنګیږي هغوی هم د نورو ځوانانو سره یوځای شي ځکه چې ادغام مجدد ته ضرورت شته.
هغه تاسیسات چې په تیرو یوې نیمې لسیزې کې رامنځته شوي دي کاغذ مک ملي بنسټونه دي ملي ځواکونه دي دا زموږ لپاره سری کرښې.
دا به لومړی ځل وي چې افغان حکومت او طالبان چې کلونه یې مخامخ جګړه کړې د لومړي ځل لپاره مخامخ د سولې خبرې کوي. ډیری په دې باور دي چې د سولې د پروسې تر ټولو پیچلی او سخت پړاو اوس پیلېږي چې دغه مذاکرات به د افغانستان د راتلونکي لوري هم ټاکي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د شار جوړولو او ځمکو وزارت په پام کې لري چې په روان لمریز کال کې 3 میلیونه غیر رسمي او غیر پلاني کورونه ثبت کړي او د دغو سیمو پر اوسیدونکو د مالکیت 110,000 شرعي سندونه وویشي. ام افغانان د حکومت له دغه اقدام څخه په هرکلي وایي چې د غیر پلاني سیمو اوسیدونکو ته د ملکیت د سندونو ورکول به د هغوی ستونزې حل کړي. په مخکې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ.
د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د غیر رسمي ښاري سیمو د سب پروګرام لاره په 13 کلونو کې 810,000 غیر رسمي او غیر پلاني کورونه په کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، کندهار، فراه، بامیان او نیلي ښارونو کې سروې او ثبت کړي دي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس له دې ډلې 1500,000 کورونه په کابل، 93,000 کورونه په مزار شریف، 91,000 کورونه په هرات، 6,500 په کندهار، 3,500 په جلال آباد، 3,500 کورونه په فراه، 12,000 څخه زیات کورونه په بامیان او 3,500 کورونه په نیلي کې سروې او ثبت شوي دي. د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د مطبوعاتو رئیس ویاند حشمت الله ناصری په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
له دې سره د منګه پلان دا دی چې د کال تر پایه پورې منګه 1 میلیون کورونه سروې او ثبت کړو او 1,15,000 کورونو ته منګه د ملکیت سندونه ورکو. هدف د دې پروګرام دا دی ترڅو غیر رسمي سیمې په رسمي سیمو باندې بدل سي، د رسمي او غیر رسمي سیمو ترمنځ تبعیض او توپیر له منځه لاړ سي او هغه کورونه چې خوندی نه دي او بلاخره ستونزې لري دوته د ملکیت سند په ورکړي د دوه خوندې نه موږ تامین کوو.
د افغانستان په مختلفو لویو ښارونو په ځانګړي ډول کابل کې د پلاني او راجستر شوو کورونو ترڅنګ زیات شمیر ملکیتونه په غیر پلاني سیمو کې جوړ شوي چې له حکومت سره ثبت نه دي او د ملکیت قانوني اسناد نه لري. دا ستونزه د دې لامل شوې چې د دغو سیمو اوسیدونکي له اساسي خدماتو لکه اوبه، برېښنا او سرک څخه بې برخې پاتې شي. ښاغلي ناصري وویل چې افغان حکومت د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره تر اوسه شاوخوا 10,000 د ملکیت سندونه د غیر پلاني سیمو پر اوسیدونکو ویشلي او دا لړۍ لا هم دوام لري. عام افغانان د حکومت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې دا ملکیت د شرعي اسنادو درلودل د استوګن ځایونو د ارزښت او د حکومت د عوایدو د زیاتېدو لامل کیږي.
زمان فضل ربی ده د قال زمان خان شپارسه مې نه دا خو ډیر ښه اقدام ده، نیک اقدام ده. موږ په دې باندې خوشاله یو ځکه چې موږ نمرې ټولې یعنی رسمیت پیدا کړي که اوس خود بخوا خو د مجبوریت په اساس هر شهر چیرته واړول او کورنۍ ځان ته جوړ کړم اوس رسمیت پیدا کړي په ناحیه کې سبتیږي.
مانوم احمد دی، زه د کابل اوسیدونکی یم. زه په دې خوشحاله یم چې رئیس جمهور غني په دې وروستیو کې پریکړه کړې ده چې باید زموږ خلکو ته غور کړي، کورونه لپاره قبالي ورکړي. زموږ منطقې ته راغلي نو هیله من دا یو چې زموږ منطقو ته مرست.
د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي چې د غیر رسمي او غیر پلاني سیمو اوسیدونکو ته د ښو ښاري خدماتو وړاندې کول د دغه پروګرام له مهمو اهدافو څخه ګڼل کیږي چې په راتلونکو کلونو کې به هم دوام وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان سره د سوداګرۍ د بهیر د چټکتیا لپاره د دغه هیواد سره په سرحد کې یو لړ اسانتیاوي برابر کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي د کورونا اوبا د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر شپېتو فیصد پورې سوداګرۍ کم کړې ده. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله راپورټ لري.
افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد محمد صادق خان ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د بهیر د چټکتیا لپاره د کورونا د وایرس د اوبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر خپل جوړه کړې کړنلاره بدله کړې ده. چلمه خبي د دوه هیوادو ترمنځ سوداګرۍ او راکړه ورکړه چټک شي. صادق خان د چهارشنبه په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې روسه لدی به پر هغه کړنلاره باندې عمل ونی شي. چلمه خي د تورخم چمن سپین بولدک په بندرونو کې د لاریو ډریوران د کورونا د اوبا د خپرېدو د اندېښنو لامله بدلی دل چې دې کار د دوه هیوادو ترمنځ سوداګرۍ بهیر وروک کړو. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد ویلي چې دا اقدام د سوداګرۍ او ترانزیتي مالونو د بهیر د چټکتیا لپاره شوی دی. صادق خان ویلي چې په پاکستان کې د کورونا د اوبا په برخه کې وضعیت ښه شوی او د همدې لامله دا پریکړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې کسام د تیر دوه میاشتو راهیسې پاکستان سره د افغانستان سوداګرۍ او راکړه ورکړه بیرته پیل شوی، خو د کورونا د وایرس د اوبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اقداماتو لامله لا هم د دوه هیوادو ترمن سوداګری د کورونا د اوبا د خپرېدو د مخه حالت نه درسیدلی. د دې خونی مرسیال خان جان له کوزی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په تیرو 15 شپږ میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګری کچه تر شپېتو پیښو پورې کم شوې ده.
سر چې پاکستان غلام خان او دند پټان او همدارنګه د انګورو اډې لاره هم د واردات او صادرات مخلاص کړل، چې دا یو ډېر ښه اقدام و. دې یو څه ښه تاثیر وکړو زموږ د تازه میوو په صادرولو کې. اما تجارت هم خپل منځي تجارت ځکه چې خاص شرایطو د ورځې په نورمالو شرایطو کې د زرو نه تر 2200 کانټینره په دواړو سرحدونو کې تبادله کېدل، هغه 2200-2500 ته راورسېدل. په دې خاطر باندې تجارت اوس کم شوی دی او
په هغه کم حالت کې دی. خان جان لوکوزیوی چې دا گیس په میاش کې د دوه هیوادو ترمنځ سوداګری ښه شوې ده، خو د سوداګرۍ سره د خونی دغه چارواکي وایي چې د ترانزیت په برخه کې لا هم افغان سوداګر په پاکستان کې د ستونزو سره مخ، او کله چې پاکستان سرحدونه وتړل او بیا یې په کومه کچه د سوداګرۍ لپاره پرانیستل، د افغان سوداګرو د مالونو ډک په زرګونو کانټینر د پاکستان په ګمرکونو کې ایثار پاتې شول، چې پرې د میلیونونو ډالرو ډیمریج یا د ایثارتیا تاوان راغلی دی. هغه ویل چې افغان سوداګر په دې برخه کې د زغ زیات زیان سره مخامخ شوی دی. پاکستان د روان میلادي کال د مارچ په لومړۍ کې لومړی افغانستان سره د چمن سپین بولدک سرحد او بیا د مارچ د میاشتې په نیمایي کې د تورخم سرحد هم د شاوخوا دوه میاشتو لپاره وتړل. د پاکستان په سیر افغان حکومت هم وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې شوې، او اوس مهال په دغه هیواد کې د ټولو مشکوکو معاینه شوو پیښو د مثبتو پیښو پایلې شاوخوا 30% ته رسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ د دغه هیواد په لس ولایتونو کې د کورونا د وایرس ټولې شپږویم نوی مثبتې پیښې ثبت کړي. دغه وزارت مرستیال وایان نور الله ترکیه وایي چې نن په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 2315 ته ورسېد.
په تیرو 24 ساعتونو کې زموږ د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې 413 شکمنې پیښې معاینه شوې، چې دغه له جملې څخه شپږویا مثبت تایید شوي وو او 209 تنه روغ شوي وو.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو د کمېدو وروسته ژوند بیرته عادي حالت ته ستون شوی. دولتي دفترونه او پوهنتونونه پرانیستل شوي، او هم حکومت پریکړه کړې چې ښوونځي د سومبلۍ په لومړۍ ورځ بیرته پرانیزي.
کورونا یو ساري ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده، او تاسو زموږ د خبرونه اوري. برتانوي او فرانسوي چارواکو د انګلستان په کانال کې د کډوالو د زیاتیدونکو مشکل په هدف په پاریس کې ونډه وکړه. سشکال تر اوسه پورې سباندې 4000 کډوالو چې اکثریت یې د افریقا او منځنی ختیځ اوسیدونکو دي، هڅه کړې په بادي بیړیو کې د اوبو له لارې برطانیې ته داخل سي. څو سوه کسانو دا هڅه یوازې په تیرو څو ورځو کې کړې ده. نور تفصیل په راپورټ کې واورئ.
د منځنی ختیځ د سیاسي چارو څیړونکو وای دا هله موجود ده چې د لبنان د حکومت له مشورې پرته به د عربي هیوادونو او نړیوالو بشري مرستې د دې باعث شي چې په هغه هیواد کې د موجوده واکمنې سیاسي طبقې کنټرول او نفوذ کمزورې شي او د اصلاحاتو او بدلون لپاره به لاره هواره شي، ځکه چې د لبنان د سیاسي ګوندونو مشران چې له تیرو څو لسیزو نه د قدرت په ګدۍ ناست دي، د یو داسې ناقصه سیاسي سیستم پر بنسټ حکومت کوي چې په مالي غبن، اقربا پروری، اختلاس او اداري فساد باندې متکی دی. په لبنان کې اوسنی سیاسي نظام چې ولس یې په ضد راپاڅېدلی دی او د ختمولو هڅې کوي، اصلا د لبنان د کورنۍ جنگ په پای کې د 1950 او 1990 میلادي لسیزو په دوران کې جوړ شوی و. د سعودي عربستان، اردن او متحده عربي اماراتو په شمول یو شمیر عربي هیوادونه کوشش کوي چې د بیروت په تجارتي بندر کې د تیرې هفتې د تباه کوونکي 14 په تعقیب د لبنان خلکو ته چې په دغه مرګانۍ 14 کې ورته د سر او مال زیات تاوان اوښتی، مستقیما په ټنونو خوراکي مواد، دواګانې، طبي وسایل او طبي پرسونل ولیږي. په سلګونو کسان په دغه 14 کې چې د امونیم نایټرایټ په یو ګودام کې وشوه وژل شوي دي او په لسګونو زره خلک بې کوره شوي دي. عراق 800,000 ټنه د سونګ تیل لیږلي دي چې جنریټرونه پرې وچلیږي. نړیوالو له لبنان سره د 290 میلیون ډالرو عاجل مرستې ژمنه کړې وه چې د دې جملې نه 50 میلیون ډالر قطر په غاړه اخیستي دي. د اردن د سیاسي چارو مبصر لبیب کمحاوی امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې تر ټولو زیاته مرسته تر اوسه پورې د عربو سنی مشرانو کړې او هغوی قصدن کوشش کوي چې د لبنان سیاسي مشران چې له ډېرو کلونو نه پرې د مالي غبن او اداري فساد او اختلاس تورونه لګول شوي دي هیڅ مشوره ورسره ونه کړي. دغه اردني کارپوه امریکا غږ ته په دې اړه داسې وویل: بنان د لبنان له حکومت سره د سلا مشورې پرته خلکو ته راسن د بشري مرستو د رسولو په وجبه د دغه هیواد حکومت نور هم کمزورې شي او اعتبار او مشروعیت به له لاسه ورکړي. خو ممکن چې دغه کار د لبنان د دولت د بنسټونو د ړنګېدو سبب شي او په قوي احتمال یو ځل بیا به په دغه جنگ ځپلي ناکرار عربي هیواد کې کورنۍ جنگ پیل شي، د خاورې د تجزیې او ویش لپاره به شرایط برابر کړي. د لبنان د کابینه وزیرانو د بیروت په تجارتي بندر کې د 14 نوروسته د ولوسي احتجاجونو په تعقیب استعفا وکړه. اردنی ژورنالیستا او لیکوالا باریا علام الدین ایوش میر نور عربي څېړونکي چې د سعودي عربستان د عرب نیوز په ورځپاڼه کې مقاله چاپ کړې دي، لیکلي دي چې هیڅوک په لبنان کې د ایران د طرفدار او بانفوزه شیعه ډلې حزب الله په نفوذ او د لبنان پر حکومت او سیاسي چارو باندې کنټرول نه سرګنشي پټولې، ځکه چې د لبنان په سیاسي ادارو باندې همدغه ډله کنټرول لري. حزب الله د بیروت د نړیوال هوایي ډګر نه علاوه دغه هیواد سرحدونه او بندرونه هم کنټرولوي او د معمول سره سم خپل وسلې هم په خطرناکو او حساسو ملکي ځایونو کې ذخیره کوي. حزب الله اصلا کوشش کوي چې خپل وسلې او ګودامونه د اسرایلو د هوایي بمباریو نه خوندي وساتي. باری علام الدین په دې باور ده چې د حزب الله مشر حسن نصر الله اصلا غواړي چې د بیروت په تجارتي بندر کې د 14 د پړې نزان لري وساتي. که فرضاً ومنو چې په دغه تباه کوونکي 14 کې حزب الله لاس نه لره، خو دا یو واقعیت دی چې په دغه ګودام کې د امونیم نایټرایټو د ذخیره کولو په اړه حکومت ته آگاهي نه ورکړې. د نوموړي په باور د لبنان وضعیت اوس دومره زیات خراب شوی او حالات په دومره چټکۍ او سرعت بدلیږي چې د یو رادیکال او ژور بدلون نه سوا د لبنان د نجات او ژغورنې لپاره بله کومه لار او چاره نه ده پاتې. د لبنان خلک هم نه غواړي چې د کورنۍ جنگ د پیل کېدو لپاره دغه پیاوړې وسلوالې ډلې ته بانه په لاس ورکړي. له بلې خوا د لبنان سنیان او عیسویان هم په دې ښه پوهېږي چې د حزب الله د ولقې نه ځانونه په اسانۍ نشي خلاصولی او نه یې په دولتي ادارو باندې قبضه ختمولی شي. کارپوها باریا علام الدین خبرداري ورکوي که حسن نصر الله خپل سیاسي ګټې په خطر کې ویني او یا په دې پیښې چې په لبنان باندې کنټرول او واکمني له زوال سره مخ کیږي، نو حتماً به کورنۍ جنگ پیل شي چې په نتیجه کې به موجوده سیاسي نظام ړنګ شي او دولت به هم سقوط وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د خزانه، سوداګرۍ او داخلي امنیت وزارتونو امریکایي شرکتونو ته یو رسمي مشورتي اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې دغه شرکتونو ته ویل شوی دي چې د اکمالاتي کړیو د حیثیت، اقتصاد او حقوقي خطرونو په اړه محتاط ووسی، ځکه چې دا اکمالاتي کړۍ د چین په ژینګیانګ او نورو سیمو کې د اجباري کارونو په ګډون هغو افرادو سره تړاو لري چې د بشري حقونو په سرغړونه کې دخل دي. د 2018 کال د اپریل د میاشتې راهیسې د چین د خلکو جمهوریت د ایغور او نورو مسلمانانو اقلیتونو د ځپلو سیستماتیک کمپاین پیل کړی چې په لویه پیمانه خودسرانا توقیف، د نفوسو اجباري کنټرول او اجباري کار پکې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خبرداری ورکړی دی چې د چین له لوري د نژادي او مذهبي اقلیتونو هدف ګرځول او اجباري کار اوس یوازې شینګیانګ په سیمه پورې محدود نه دی، بلکې د دغه هیواد په ټولو برخو کې روان دی. مشورتي اعلامیه د متحده ایالاتونو سوداګرو ته د اکمالاتو د دریو مهمو ډلو په اړه چې د بشري حقونو سرغړونکو سره تړلې دي خبرداری ورکوي. اوله ډله یې په شینګیانګ کې د چین د خلکو د جمهوریت له حکومت سره د نظارتي وسایلو د پراختیا په برخه کې مرسته کوي. دویمه ډله یې په کار او وسایلو باندې تکیه کوي چې په شینګیانګ او په چین کې د نورو شرکتونو څخه سرچینه اخلي چې شاید په خپلو اکمالاتو کې په اجباري کار کې رول ولري. د بشري حقونو په سرغړونه کې د داخلو کسانو ورستۍ او عمومي اکمالاتي کړۍ د توقيف د هغو مرکزونو په ودانولو کې مرسته کوي چې ایغور او نورو اقلیتونو د ساتلو لپاره کارول کیږي، او د اجباري کار قوي کمپونو ته نږدې د صنعتي مرکزونو په جوړولو کې دخیل دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د اقتصاد پرمختګ، انرژي او چاپیریال په چارو کې د بهرنیو چارو د وزارت مرستال کیت کراچ د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ مشرانو ته په یو لیک کې د شرکتونو په مسؤلیت ټینګار کړی دی. هغه وایي نن دا د بشري حقونو له سرغړونې او معاملو څخه انکار کول دي. هغه څه چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د رژیم د ځپلو کړۍ څنګه کړی. ښاغلی کراچ د هغو امریکایي شرکتونو چې په چین کې سوداګري کوي د مشرانو په بورډ غږ وکړ چې د اکمالاتو د کړیو په اړه پوره څېړنه وکړي او معلومه کړي چې شرکتونه یې له چا څخه مواد اخلي او په چا یې پلوري. هغه لیکلي زه مطمئن یم چې امریکایي سوداګر به په شینګیانګ کې له ظلم او ستم سره هر ډول اړیکه ردوي او دا یو ښه کار دی چې باید وشي. دویمه خبره دا ده چې په دې کې د پام وړ حقوقي او تجارتي خطرونه هم شته دي.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.